سلامونه نن یک شنبه د سواری غوی میشتې چلی رښتما او د می میشتې څوار لسمانې ټده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانیستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 160 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. دا ماده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر شر په پاکستان کې هم پرانیستل شي. د افغان ترانس اورګاډي د پټلۍ د پروژې هدف چې په 50 کلونو کې بشپړیږي د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت وایان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر شمنه وخت لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو واره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا یې هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړې. طالبانو که څه موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې د طالبانو ترانه ویونکو اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي کړي او په خپلو ترانو کې استفاده ترې کړې. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې ترسره کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. د ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استانبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمېرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایه وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي دي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهور ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. اغیز به د افغانانو په ژوند څه وي؟
و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې 2 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سم راپورونه. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنی کیږي. ټاکنیز کمپاینونه د شمې پورس پای ته ورسېدل. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو د یک شمې پورس سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې قلیچدار اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډېر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم، نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوند یې وبایلي د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیچدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننه وځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دم ګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تاري لګولی، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د می پاتې وشتمه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازدیګر په 5 به وتړل شي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړې چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډیر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم، نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په حق باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خلک دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رای ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډیر مهم رول لري. بله، دلته زمونږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سعادت دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نومان دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت ته نومان دی. همدارنګه په افغانان ستر چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه ان شاء الله چې نومان کړی دي پارلمان ته ان شاء الله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې به همیشه دغه نه منګه حمایت کوو چې له خیره ان شاء الله راي وسی.
په ترکی کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد صداتو چې په ترکی کې د ولسمشری د ټاکنو او د افغانانو په ژوند د ټاکنو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیل نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نشي کولای زده کړې وکړي او هغه پوښتنې هم نشي حلولی چې استادان یې د کورنۍ دندې په توګه ورکوي. یو شمېر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی. جزئیات په دې راپور کې.
دوستم از همین داریم که پنج دانش برمانه داده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
در کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي کتاب بنانه درکلی د ژوند سره مخامخ یو درس نش ویلای او کتابونه نه درکلی اسانو راکا چې درس وایي زه ته خفکیږم کلام مې موتاج ده.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړ ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه دې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې دی مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي وروره دولتي مکتب کې دي کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې دي خو هغه ته مو واخیست نورې پیسې دې نه لرم چې ټول ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې مې ماشومان ته کتاب ورکړي.
حتی مو کړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونه ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده. له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلې دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو حملو په وړاندې به هیڅکله چوپ پاتې نه شي. انتونیو ګوتریش په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له امله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم خو سید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړه چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلې هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې څښتنه شمه، د وظیفې له طریقې خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسی وی په افغانستان کې د خزو او جنو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزي او جنو په هر ځای کې د عزت او خجوان مستحق دي. نو موري د جمعې ورځ نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړې چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي. ګوتریش تیرونی د شنبې ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې وه. د څرګندونې داسې مهال دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوې. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم وايي په دغه هیواد کې د ورستۍ او ناکراری ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې په دغه هیواد کې عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. په پاکستان کې تېره اونۍ د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې پراخې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
عمران خان که څه هم د محکمې په امر خوشې دی او تاوتریخجنې مظاهرې هم ظاهرا کراري شوي، خو حکومت وایي ټول هغه کسان نیسي چې تېره اونۍ په دغه هیواد کې ناکرارۍ رامنځته کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې په دولتي ودانیو او تاسیساتو بریدګر باید یو یو ونیول شي او د ترهګرۍ ضد دوسیې ورباندې درج شي. زه تاسو ته 2 ساعته وخت درکوم چې ټول مجرمین پلان جوړونکي، پارونکي او برید کوونکي ونیول شي او د قانون له مخې پر ضد دوسیه واچول شي. د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد تحریک انصاف سلګونه پلویان په لاهور کې جنا هاوس په نوم یوې پخوانۍ او تاریخي بنگلې ته وروختي وو. د پاکستان بنسټګر محمد علي جنا 15 کاله په دې بنگلې کې اوسېدلی و او تر هغه وروسته د پوځ په واک کې ورکړل شوی او د لاهور د قلي اردو قمندان پکې استوګن وي. صدر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي جنا هاوس د یرغل پر مهال په بشپړ توګه سوځېدلی او په دې سره ټول ولس متاثره شوی. په پاکستان کې د تېرې اونۍ سیشن یو ورځ وروسته چې عمران خان د رینجرز واکونو لخوا ونیول شو، د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو څو پر لپسې ورځې په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. اکثر دا مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهرچیانو له پولیسو او پوځ سره کلکې نښتې وکړې. د مظاهرو په لړ کې قهرجنو خلکو د راپورونو له مخې په پوځي مرکزونو ګزارونه وکړل. د پېښور راډیو ودانۍ وسوځوله، بسونه او ګاډي ماته وسوځول. تر دې پېښو وروسته د پاکستان سترې محکمې د عمران خان نیول ناقانونه وبلل او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ. خان د اسلام آباد د عالي محکمې لخوا هم خوشې شو او د سختو امنیتي تدابیرو سره جمعې پورز لاهور ته لاړ. عمران خان تازه د شنبې پورز د لاهور په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه د ده په ملاتړ راووزي.
یا گلی کے آخر میں
خپل کلی یا کوڅه آخر ته ووزی او یوازې پیو بنر ولیکي چې حقيقي ازادي او قانون وژغوره پاکستان وژغوره. ځکه چې قانون وي نو ملک به هم وي او ازادي به هم وي. نو یوازې لخپل کوڅې راوځي دی وسات لپاره زما لپاره د خپل هواد لپاره لپینځنی مو تر شپګنی مو پوري سبا
5:30
عمران خان ویلی خپل جلسې به بیرته پیلوي. د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د لاریونو او تاوتریخوالو پر مهال لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو ویلي څه باندې 1.5 پولیس هم ژوبل دي. پولیسو ادعا کړې چې 4 موټر سوځول شوي. د پولیسو د مرکزونو او دفترونو په ګډون 22 دولتي ودانیو ته زیان رسېدلی. پولیسو د تحریک انصاف پی ټی آی د لوړپوړو مشرانو او غړو په شمول لږ تر لږه 2800 کسان د مظاهرو پر مهال نیولي. که څه هم د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو د وروستیو ناکراریو ټول اپړه په تحریک انصاف او عمران خان اچوي، خو خان ویلي له دې چې دی د پولیسو په قید کې و او له لاریونو نو خبر، نو ځکه د تشدد او بلوا اپړه په ده نه راځي. پاکستان داسې وخت یو نوی کړکېچ ته داخل شوی چې وارده مخه له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. پیسې په بېساري توګه بیا ارزښته شوي او د پیسو نړیوال صندوق IMF هم پورونه ورزنډولي دي.
له خبرونو ورآخوا
د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی پخوانی میناتوری له نوې سبک سره یو ځای کړی او د ګرافیک په توګه یې انځوروي. هغه له عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولي. دا وایي په دې بڼه د هغې د انځورګرۍ او لیکنو مقصد د نجونو او ښځو چې له محدودیتونو سره مخ دي د هیلو او انګیزو پارول دي. عفت حسینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نورې خبرې هم لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدقه در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. د عفت په خبره وروسته له زده کړو هغې د کانوار په نوم یو سبک جوړ کړی چې پخوانۍ میناتوري یې له اوسني ګرافیکي انځورونو سره یو ځای کړې ده. عفت ازادي راډیو ته وویل چې کانوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثرو له جوړولو څخه مې هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسني هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثارو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوي او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
امروزی به تصویر بکشم.
د خدای او آسمانونه، آرزو، سول او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثرو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې 5 اثاره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست، سیمرغ‌وار نشستم زیر سقف آسمان.
عفت وایي خپلو اثارو ته اړوند شعر او یا نثر هم لیکي او د خپلو اثارو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نویشتم.
پر طول و آثار و بندی چیزه کار کوم، لیکنی زما خپل دی. اول یه ده شیر یا ده نصر پا قالب که لیکم و روستا پی یو آثار بدلیگی. هیس کلمه ده لیکواله اتعانه ده کری خووز ده ورتیا لرم چه خپل لیکنی ده آثار پا بناورانده کرم. ده زما ده جواند لنکمرغی و شمیرل کیگی.
زندگی مصوب میشه.
افت وی ده خپل آثار و پا جوره اولو سرغواری هاو افان جون و خزوتا چه ده طالبان و پا وکمنی که لخپل رول حق کنو بی برخی شوی دی انگیزه و هیله پیدا کری.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می دهو چی ده خپل هیواد دنجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه وسم. ده ها غنجونو لپاره چی لردیر و بندیزونو سره مخدی. ده ها غوی لپاره یا پیغام وسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره ژوند وکړي.
هدف مستحکم پیش ببرند.
د عفت سعادت حسینی په خبره د خپلو هڅو او زیار له کبله تر دې ځایه رسېدلی او نه یوازې د چ ملاتړ یې نه درلود، بلکې تل یې په لاره کې د خنډونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو، د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوری د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو، په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوې. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 ته رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبه پورې پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډي کو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
ملټری ټایمز خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د 2020 کال په اوړي کې واشنگتن هڅې کولې چې خپل روسي سرتیري له افغانستان وباسي، د امریکا دفاع وزارت بې شمېره پوښتنې کولې. د خبرونې په باور دا پوښتنې تر دې راڅرخېدي چې څرنګه افغانستان له دې راګرځولی شي چې د 2020 کال د سپتمبر تر 11 مخکې وخت په څیر بیا د ترهګرو پروسنځای بدل نشي. د بایډن ادارې چارواکو هغه وخت دا خبره کوله چې پوځیان کولی شي چې د هوا له لارې تروریستي ډلې وڅپي، خو د ملټری ټایمز خبرونې په وینا په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي دي، ځینې امریکایي پوځي چارواکي وسوایي چې دوی کافي منابع نه لري چې داسې څه وکړي. خبرونې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال اریک کوریلا خبرې راخیستې دي چې د مارچ په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو اجتماعي غونډې ته وویل چې د ده د قمندانانو له اټکل سره سم داعش خراسان څنګه دا وړتیا پیدا کولی شي چې د امریکا یا د لویدیځ د ګټو پر ضد د شپږو میاشتو په ترڅ کې عملیات وکړي، خو د امریکا خاوره به خوندي وي. ملټری ټایمز بیا د پروسه شکل د جولای میاشتې حملې ته اشاره کوي چې په ترس کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری ووژل شو او لیکي چې طالبانو هم د داعش هغه مشکوک غړی وواژه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل پر هوایي میدان برید طرحه کړی و. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 110 افغانان وژل شوي وو. خبرونه بیا لیکي چې په دې یو برید کې هم د امریکا پوځ لاس نه درلود، نو یا هغه د هوایي ځواک د بشپړ ظرفیت لرلو ادعا بې بنسټه ده یا دا مسؤلیت سیایې ته سپارل شوی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان یوه اقتصادي مسله راخیستې ده، د ملخانو پر تهدید لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې په افغانستان کې 6 کال په داسې حال کې ملخان پیدا شوي دي چې فقر زیات شوی او په زرګونو ماشومان له خوارځواکۍ کړي شي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې ملخانو برید کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO دې مسلې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او څرګنده کړې ده چې ممکن د 200 درویشت او 400 اتیا میلیونه ډالرو ترمن زیان واړوي.